د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو پر مراکزو او نظامی تاسیساتو پراخ تهاجمي عملیات کړي دي. که څه هم د دغو عملیاتو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي معلوم، خو کورنیو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې دا بریدونه د خوست، پکتیا، نورستان او ځینو نورو سیمو په مربوطاتو کې شوي دي. ذبیح الله مجاهد ماخستان مهال پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا بریدونه د هغه په ټکو د پاکستان د پوځي حلقې د بار بار تمرد او سرکشیو په غبرګون کې شوي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیرې یکشنبې په شپه پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په وینا لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان په بریدونو کې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 13 غړي ووژل شول. تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم وویل معتبر راپورونه ښیي چې په بهسودو کې د پاکستان برید لږ تر لږه 14 ملکیان وژلي دي. پاکستان بیا ادعا کړې وه چې هغه بریدونه یې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پر پټنځایونو کړي وو. تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 40 پولیس او ملکیان د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مسؤل د پنجشنبې په ورځ فرانس پریس ته وویل چې 15 پولیس او 15 ملکیان د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې وژل شوي. د پولیسو دغه چارواکي چې د نوم نه ښودو په شرط خبرې کولې ویلي، دې موده کې دوه پولیس د وسلوالو لخوا تښتول شوي چې لا یې هم درک نه دی معلوم. د بریتانیا دولتي شمیرې ښیي چې 2015 کال کې دغه هیواد کې د پناه غوښتنې قضیې د 2014 کال پرتله 4% کموالی ښیي. فرانس پریس د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې تیر کال څه باندې 1,600 کسانو دغه هیواد کې پناه اخیستې چې دغه شمیر د وړم کال پرتله 4% کم دی. په دغو کډوالو کې 25% په غیر قانوني لارو چې تر ډیره سمندري دي ځانونه بریتانیا ته رسولي دي. دغه کموالی داسې مهال تر سترګو کیږي چې بریتانیا په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې شرایط سخت کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې افغانان، ایرانیان او سودانیان تر ټولو ډیر ښودل شوي دي. فرانس پریس لیکلي د شرایطو له سختوالي سره سره تر اوسه بریتانیا نه ده توانېدلې چې د غیر قانوني کډوالۍ سمندري او ځمکني لارې بندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خځو څانګې ځانګړې استازي ویلي د طالبانو نوې جزایي تګلاره به خځې لا له ډېر تاوتریخوالي سره مخامخې کړي. د جرمني ډي پي خبري اجانس د سوسن فرګسون په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د خځو څانګه د دغې تګلارې پایلو ته ژوره اندېښنه لري. طالبانو په دې وروستیو کې جزایي تګلاره اعلان کړه چې د یو شمېر سازمانونو او مطرحو څیرو له تندو غبرګونونو سره مخامخ شوه. نیوکه کوونکي وایي چې په دغې تګلاره کې د ټولنې خلک طبقه بندي شوي او د جرم په صورت کې له مجرمانو سره طبقاتي چلند کیږي. طالبانو بیا وویل چې دغه تګلاره د دیني نصوصو په رڼا کې جوړه کړې او هیڅوک باید پرې نیوکه ونه کړي. د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په جنیوا کې د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري حقونو په هدیرې بدل شوی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبه لري. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 6 بجې په کولمبو کې ترسره کیږي. د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د لویه مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه کې هیله مې ومني، هیله د چیروخ او جوړ بیاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرخ راست وایم د نن ورځې لوسته، هیله د نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق له معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارچارې بس دا کوچې د هغه په لارچارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري، مگر دا احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره دا غوسه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غوسې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر که چیرې دغه غوسه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي، تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپله غصه مدیریت کړو او کنټرول یې کړو، او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غوسه پیژنو چې غوسه څه ده. غوسه ته لکه څنګه چې بمخ کې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مطلوب شو لاندې سي، یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی، چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي، چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي، یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو شرواني حالت ته ورسیږو، وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو، او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو، چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو، یا د یو موضوع په هکله ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو، خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي، یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي، د هغه د قهر سبب سي، نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي، سالمه پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو، په سم ډول سره کنټرول کو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کو، مدیریت یې کو، ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې شته، ځینې لارې چارې موجودې دي چې دغه لارو چارو په عملي کولو سره، د هغه په سرته رسولو سره، تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي. په دې خبره باندې تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنکړي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنې وی منې او ورسته د دغه غوسې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غوسې سبب څه دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی. که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسې وړ خبر نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په درېیم قدم کې به تاسې هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسې سرته ورسوئ، څو ثانیې خپله سا وساتئ، بیا وروسته په ارامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوئ، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسې ذهني فشار راکموي، او تاسې کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپېژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسئ، څو دقیقې د خپل احساس په هکله فکر وکړئ، دلیل یې پیدا کړئ، یعنی لږ دمه وکړئ. سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسئ چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په هکله تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، ستاسو آرامتیا یې ستاسو څخه اخیستې وه، هغه تاسو د خبرو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ، هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ، دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو د قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې سرته په سم ډول سره ورسوئ، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هماغه قهر یا د هماغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ، په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه د بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځه ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکې په ترڅ کې و یا دغه اړیکې په منځ کې و، هغه د منځه ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړئ، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي، او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځنی ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتل کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي. او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په حق لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکئ، یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسې احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غوسې یا ستاسو د قهر لامل څه شی و؟ تاسو ولې په غوسه واس؟ ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سو، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کوي، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کوي یا مدیریت کوي، یا خپل ځان مو آرامه کوي؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وو، دغه خپل یادښتونه تاسو ووایاست، د زده کړو لپاره هغه تحلیل کوي، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ، او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي فعالیت سره ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرخ لاس وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره نشي ورسره مل اوسي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی، د چی خفګان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو، د چی خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې، دا هم د انسان یو طبي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې، په د ناخوالو په وخت کې، یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې، د ننګونو په وخت کې، دغه د انسان طبي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لري پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې، کچېری دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچېری دغه خفګان اوشتمحاله وسی، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځيږي، تر درو هفتو پورې وغځيږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفګان، دا یو طبيعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حس زړتنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړتنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچېرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي،
او وغځیږي دوام پیدا کی، یعنی لند مهاله ونوسی د اوجده مهال او اوجده مهال د پاروسی، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفته پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولی خپل ورځنی چاري په سم ډول سره مخته یوسی، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسی او درملنه وسی. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پېښې، د یو چا د لاسه ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کېږي، او دغه خفګان نارمل په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای سي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله که چیرې یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کړو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کړو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونه اوسو، خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو، نو دلته د خفګان احساس را پیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګ بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نشي نشانې ته راځو، یعنی هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسو بې انرژي یاست، نسي کولی چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نسی کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بے ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوب وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې نشانې شته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاسه ورکړی وي، مالي ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي، نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسو دغه نشانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مو په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره که چیرې دوام وکړي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډیر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې ست چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې و تاسو خفه یاست. دا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړي. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپل تاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه تاسو په ورځ کې هغه تاسو ورځ درشه کړي. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دا غلامل تاسو دغه ورځ شته رسوي. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس درکوي او تاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د وسخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظم کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ، او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفقان د دغه منفي احساس تاسو درملنه وکي تدوی وکي تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي په ژوند کې سکون او آرامتیا تر لاسه کړئ. راځو مثال ته مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفقان احساس لري، هغه د دغه خفقان د لري کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل د ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفقان احساس لري. د دغه خفقان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام شوی دی یا د ناکام کېدو لامل څه و، بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کولو باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفقان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلئ.
د آزادۍ میلمه
د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد تکل مو د خبرونې ته هرکلی کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره میلمه دی، امداد الحق صدیقی. د لسګونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلی دی خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شئ. زموږ میلمه په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم د بلخ صدیقی دی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ بابړو کلي اوسېدونکی یم. د خوست شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د سه کال فارغ شوی یم، څوارلس څلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تېر کړی دی، چارسده کې، او دا ډېر وخت هملته وطن کې یعنی څوکۍ ولسوالۍ مردود بابړو کلی کې اوسېږو. تقریبي دغه لس دولس کاله کېږي.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږېدل یې؟ کوم کلی کې؟ دا مو راته ونه ویل.
عمر مې تقریبا څلورویشت کاله دی او د پېښور اړوند چارسده ضلع مردود کوم کلی وخت ډېر تېر شوی دی. کوچنیانې شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نیمې سیمه کې زیږېدلی یم. د عمر یو څو کلونه مې هلته تېر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستنه شوي هېواد ته او وطن کې مېشت یم.
دا اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوي یاست هېواد ته، او که په پخوانیو کلونو کې یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې هم تېره کړې؟ کله
ماشومتوب دوره لږه دوره مې پېښور کې تېره کړې ده، او لږه دوره تقریبا لس کلنۍ او لس کلنۍ کې راغلې، او دغه څلورویشت کاله مې د ژوند برابرېږي همدلته مېشت یم.
زه چې له شاعرانو سره مې لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل یې جوړیږي او شاعران متوجه کیږي له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
تکل صاحب رښتیا هم دغه سوي دغه کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدې، ځینې حالات، ځینې کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي، او په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه خوښ کړم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنا لري. خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. مثال بېلګه دا ده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل. فکر کوم چې داسې ناکلن اتکلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړ چې بېخي ورسره وصل شوم.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی چې ځینې خلک دي انسان او په چا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. و اتکلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه راله دغسې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لېواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، بس هغې نه وروسته راپسې. نو
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
د کانسل هڅه کوم له پخوا کړی دی خو هغه ناکام هڅه وی نه هم لسم سنس نه تقریبی دنه مشفق وکاله یعنی ول اسکلمات ول اسکلمای کی هڅه نکول خو ناکام هڅه وی
هغه شاعری موټوله سیرلې د لری مغرزولې
نه ویو کته نه دا نو غواړم چې
جدی شاعری څه وخت پیل شو په کوم عمر کې څو کاله مخکې
تقریبا یو نیم کال کېږي یو نیم کال شاید تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعری مې شروع کړله او یعنې هغه جرات مې وکړ چې یو چا ته وښیم او یو څوک زما شاعری ولولي تقریبا یو نیم کال شو د دې خبرې
هغه تکای چې له هغه ځای نه ستاسو دغه وسنۍ شاعری پیل شوه او هغه پخوانی شاعری مو ناکام و بلله هغه څه شی ول کوم نوی شاعر سره مخامخ شوي کوم شعر مو ولید ځای مو بدل شو څه وشول
د دې اساسي لتون یو خدای شي په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان سره خواته لارم زموږ تخصص کیو وی ما ولیدل نو بیخی ما تیر ژوند هته دې چې د ستاره شو چې و سړی شعر خو د سیمېږي ته په ساختای وی ما ته ډېر الهام راک بل د استاد نقیب احمد عزیز متاسف دي ځان وی سره بلد شو وی سره مې مسیجونه وکړل چې ته نه ور سره وکړل هغه ډېر انګیزه راکړه همدارنګه نور ډېر ملګری استادان استاد احمد زی الهام زموږ د پونځو استاد د هغه سره بلد شو هغه سره په دې اړه خبرې وکړم دا رنګ ځینې ملګري او تاسو ور او هم سیمفیانو د سره علاقه لرله او ډېر څه کارونه یې کړي همدا ځکه چې بو سید سلیم ساحل سره دا ملګري دي نو دې خلکو سره چې بلد شو مو شعر می د دې نظر او پیژند د خپل فکر می د شعر په اړه راتازه کړی شعر په اړه مطالعه وکړله بس په دې مقامی شو مې تیر مې هیڅ نه کړی او باید اوس یو څه وکړم
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل سره کېناستي او کې یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل
لمې کومر غټول مې لیدل کاروان صاحب مې لیدل دې یو څو مې کاروان صاحب یو وخت ما باندې لاس مو چولې دا یو خاطرې دې په کې عکس زما موبایل کې ما څنګه وایې چې زه په سفر تللی یم چې راغلم ډېر ستړی دا موبایل ګرځي مې راوخستل عکسونه مې کته پورته کول چې موږ ته دا عکس راغی ډېر خوند یې راکړ یعنې داسې فکر مې وکړ چې بېخي زه د غر سره ولاړ یم بیا هغه ځینې یو دوه دقیقونه مې لیکلي وم دغې عکس ته کاروان صاحب سره مې وویستل چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی او خاطرې د کاروان سره آشنا شوم خاطرې د کاروان سره آشنا شوم سندرمارو قافلو سره سفر دي نو مې کومه د کاروان سره مې لیدلې دی او احمد ځای هم په استاد او استاد نتی احمد عزیز سره مې لیدلې دی او نور ملګری ټول سره مې لیدلې
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او ک یوازې شعرونه مو اوریدل
دا ملګری چې په دې ازمو ته ځان مې ډیر په موږ درې ملګری د ژورنالیزم پونځي ماسلین او علاقه درې ونه د ملګری نورم شاعرانو او لیکوالانو مو هغه ملګری خو هغه سره ډېر کار کړل نو په ډېر وخت د ژورنالیستیک موضوعاتو پر ځای په دې موضوعاتو باندې بحث کاوه نو دا چې موږ لرل چې ژورنالیستیک موضوعات په پونځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښین وایي ورځې د پاتې ورځ په دې موضوعاتو باندې تیر کړو بیا هم ناول او لنډه کیسه او مازیخ صاحب دغه برخه کې کار کوي ساحل صاحب او ما به د شعر او لنډه باندې کول دا مطالعه هم دغه دغه وی چې وایي چې تړې مو وی چې باید موږ د باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو به ورسره یو بل ارزیه وکړو چې دا معلومات هم ښه قوي شي دا هم داسې کول چې د شعرستان ته ولوله په 50 صفحه او د اتفي په اړه نو په دې په 15 لسټه کې چې راکړه غواړم یو سات مطالعه نه چور نو دا کارونه موږ ملګری سره کړی دی او دا لاره و چې یو څه زده کړم
اوس خو یو شیر راته وایست بیا به وړاندې مثلا نورې پښتنې هم شته ګڼې پښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب، خو اوس یو شیر راته وایست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شیر واوري.
کستا حسن لغزال کمای نکا، کستا حسن لغزال کمای نکا، زما خوی هم لعبدال کمای نکا. چی وجد کی پچنگ کی تجسم کلی، چی وجد کی پچنگ کی تجسم کلی، بیا هیچ سوک لدغ خیال کمای نکا. او چی زره کی محبت استوگن نوی، چی زره کی محبت استوگن نوی، چی پرواک لکندوال کمای نکا. او حقیقت د زیات کم هر چا لیدلې، حقیقت د زیات کم هر چا لیدلې، مگر بیا هم لکه حاله کمای نکا. او ما غزل ته دردانو پیې لیکړې، ما غزل ته دردانو پیې لیکړې، خود به دغه کمال کمای نکا. او مقتدی چې په سیمبول او کنایې بیان کړې، په سیمبول او کنایې بیان کړی، صدیقی لطیل قال کمای نکا، صدیقی لطیل قال کمای نکا.
ډیر ښه، ډیر ښه، ډیر ښه شعر. دا شعرونه تاسو څنګه درته راځي، څنګه یې لیکئ؟ یعنی تاسو په الهام باور لرئ او که کینې فکر کوئ، یو احساس درته راځي او بیا یې لیکئ؟
تکل چې یو خبر را یادیږي، په دې اړه زه د ملګرو سره، کلیوالو ملګرو سره ځینې وخت بحث کوم، ولا الهام راغ او شیر نیولی که زده خبری تا دیسی بند او نقیدات لرمه ها پا دیمانا. استاد رزنسر پا جادگور هنر نمی کتاب که وی چه دا الهام او ریاضت یو یو دا ریاضت تسیده لکه جال، او الهام بسیده لکه مرغی تا چه جال ونل لری، ریاضت ونل لری، مرغی کلا گیرولش، الهام کلا گیرولش. نو زه خپل په دیان دی چې الهام به وي، حضور غواړي دا ریاضت وکړي، خواري وکړي، یو سره مطالعه وکړي. زه کوم چې دغه د یو نیم کال چې ما مطالعه پیل کړې ده، تر اوسه پورې زه د شعر مطالعه دوامداره کوم. که چېرې ما د شعر مطالعه پرېښودله، د ادب مطالعه مې پرېښودله، زه په دې باور یم چې زه ممکن شعر ونشم لیکلی. او که ویم لیکم، نو هغه عادي خبرې به وي، شعر ورته نشم بیویلی لکه دغه د ځینو خلکو غوندې. نو زه وایم چې ریاضت او مخواري، مطالعه، هڅه، فکر، دا چې نه وي نو تش الهام زما فکر سره داسې کوم ډېر څه به نه وي.
خو تاسو داسې یوه یادونه کوئ چې هغه د الهام او د هڅې ترمنځ کرښه مو هم یو څه مبهمه ده. ډېر خلک په دې باور لري چې امغه هڅه چې مونږ کوو امغه الهام دی په حقیقت کې.
بالکل، خو زه خپله په دې نه زه داسې نتیجې ته رسېدلی یم چې دغه چې دی هڅه، دا مطالعه ده، دا مشاهده ده، دا تجربه ده، دا لوستل دي د نورو شعرونو، دا طبیعت کتل دي، د طبیعت نه سپړلې پدیدې، د طبیعت نه سپړلې پېښې، هغې ته کتل دي، د هغې د سپړلو طریقې زده کول دي او شعر ته راوستل دي. زه ریاضت به دغه وي او نور څوک بل مفهوم اخلي ستاسې په فکر، نو زور سره موافقت لرم کوم ممانعت نه کوم.
نه، مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوي یاست کله؟
نه، د څه وکړه نه ویشي تا کړو، زه خپل دغه اعتقاد البته لرم، دوم خورر کمزورې دا باور ډیر نه لرم. نو د څه ما سره کله نه ویشي چې بس سم بس د شپې دی د ورځې په خو کې د څه ما سره کله نه ویشي چې بس دا باندې مکمل الهام مشي او مکمل غزل دې په ما غشي به ودی کوم یادې امغه چې ولې کوم د څه ما سره کله نه ویشي.
ډیر ښه. مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رانغاړي ستاسو شاعري؟
شاعري مې ډېره کم راته کړې چې نه پوهېږم چې شعر غزل به پوره کړی شم که نه. مضامین تر دې ډېر مختلف دي. یو مضمون چې زما ډېر د خوښې دی او ډېر مې په غواړم چې پکې راشي، ډېر پکې راځي او ډېر پکې راغلی، مال هم ډېر خوند راکوي، نو هغه د میرمنې توصیف دی تکل شي
د خپل میرمنې هیڅ عجیب نه ده. ډیرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده. په حقیقت کې د ښځې تعریف د ښکلا تعریف دی او ښکلا یو ډیر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي اړخ هم لرلی شي. په فلسفه څومره باور لري په شعر کې؟
فلسفه که دغه مفهوم ته واخلو استاد غنفر وایي چې دا به مې انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو، معنی ده چې فلسفه نه لولو. نو د فلسفې تاثیر په شعر باندې که چیرې وي ښه به وي. تېره ورځ یو ځای کې مرکه مې لرله د ادب او فلسفې په اړوند باندې، همالته دا یادونه وکړله چې د ادب نه فلسفې ته تګ څنګه کېږي. نو هغې کې یو خبره دا وه چې ادب یو احساس بیانوي او د ژوند عواطف او احساسات بیانوي، او فلسفه څه کوي؟ ژوند ته معنا ورکوي، ژوند ته لوری ورکوي، ژوند ته فکر ورکوي. نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډېره غوره ده او دا یو مثبت فکر ورکوي، دا یو ښه کار دی. او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو. ښه بېلګې مسعود صاحب دی. مسعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم، ماله ډېر خوند راکوي. زه فکر کوم چې دغه اړخ ډېر غالب دی.
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی له دې قبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې؟
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی. نور استاد صدیق پسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي، ډېر یې لولم. پیر محمد کاروان صاحب و همداشان درویش درانی صاحب و ساحل صاحب و په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي، فیض امین صاحب ډېر لولم، ډېر یې اورم. همداشان مصطفی صالح صاحب و سپرلی په خال کې کلیات مې د څنګ کې پروت، یعنی ډېرې مینهوالې یم، ډېرې لولم. همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي. زه صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم، اوس له خیره سره په تمه یو شعري ټولګې هم چاپ کېږي. نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپاري، بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته ځم، په اصطلاح فلسفي ته ځم، او د خپل آن د خپل زاوینې دغه شعر شنم او تحلیلوم، او یو نتیجه اخلم، یو پایله اخلم، یو فکر اخلم، یو مفکوره اخلم. دا کوم شاعران چې ما یاد کړل نو په دې خاطر دا ډېر لوی معلومات لري خو څنګه دي
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیق صاحب، په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې ویني؟
حتما تاثیرات به وي. او زه کله چې شعر لیکم ډېر فکر مې د کاروان صاحب شاعرۍ ته ځي، او فکر کوم چې تاثیر به یا وي خو نه وي به یا به نه وي، خو ډېر د هغه نه متاثره یم په ژوند کې، په افکارو کې، ځکه هغه ما نږدې نه لیدلی. د هغه اخلاقو، کردار او چلند، د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو، د هغه بېخي جالبه و زما لپاره. نو ما باندې ژوند کې ډېر مثبت اثرات کړي دي. ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم، ځکه کاروان صاحب شعر الاتو و زموږ د شعر ادنان و زه نه فکر کوم چې مناسبه به نه وي، خو حتما وي به.
خپل یو شعر په دې برخه کې اورېدونکو ته ووایاست.
سمه ده تکل صاحب، دغه یو غزل دی وایي: باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني، او چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره، چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره، په لار چې درومي دیوالونو کې هم سا وویني، او د عشق براغ به مسپرلی شي او مخ پورته روان، سوار خطا بشی چې تا وینی هم ما وینی او مختره چې بیا به تا بیا به تل تر تل برجل کاندې په دې باور یم بیا به تل تر تل برجل کاندې په دې باور یم ایسی دې کې څوک د عشق له دنیا ویني ایسی دې کې څوک د عشق له دنیا ویني
ډیر ښه تاسو په پوانتون کې جرنالیزم لوستای ویلای مو دی په جرنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی کوم نه دی کړی
دغه کې می کار نه دی کړی تل چې برقی رسنه سر د مثال تلویزیون راډیو کې نه هم پاتې شوی خو د تحلیلي جرنالیزم په لړ مو دغه برخه کې می رسنه سر می کار نه دی کړی مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډېر څه می کړی دي او کوم څه برابر شو نو ټول به له خیره سره مطبوعاتو له لارې راغشي خو کار می لا تر اوسه کومې رسنې سره نه دی
کار مو د اوس څه دی څه کار کوي
فعلاً یو ښوونځي کې ښوونکی یم لنډمهاله قراردادي فعلاً داسلو اصولي صنفي دی دغه لهځه ټولګی دی او په دغه باندې بوخت یم مخکې مې تدریس کړی و پښتو مې تدریسوله تر دولسم صنف پورې په لیسه کې خو اوس فعلاً دغه لنډمهاله استادي مې اخیستې قراردادي او د لومړی ټولګي را سره دی دغه استاد یې
ستاسو له مخکینه یو خبرو زده سلګ په هم شوم چې شاید حتمان به مو وعده کړی نو د دې شخصي ژوند په باب یو څه لاندې لاندې پوښتنه درنه کومه صدیقي صاحب وعده مو کړی
دالي
ماشومان لري
درې ولادونه لرم شکر ده مشر می زوی دی یعنی منځنۍ لور ده او کشر می بیا زوی دی
اوسې په کوم ځای کې
فعلاً جلال آباد ښار کې یم او سیګو استوګن په بابوړو کې څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کلي کومر ولای
د راتلونکو لپاره څه پلان لرې تاسو درس په جرنالیزم کې ویلای کوي شاعري او کار مودا دی چې په یو خوانځي کې د معلم دنده لري د خون کې دنده لري نو د راتلونکو لپاره د څه خاص پروګرامونه پروژې څه شته
په کوم څه به بل هات منځي ځکه چې ژوند ته باید ورته غور وکړو د راتلونکو لپاره زه خپل د جرنالیست ژورنالیستیک تحلیلي جامعه ډیر خوند دخلم او دغه برخه مې ډیره خوښي نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی وي یو څه کار نور وکم همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکم او په ژورنالیزم کې نورې زده کړې وکم ماسټري وکم دکتورا زمينه راته مسایل شي دکتورا وکم او مدافع خو بیا د ځوک نه پالي دی ورخه دی ان شاء الله مخکې زه مو تعالی ورته نه پریږدي وخت لري ځوان لري دا مصرفو او موږ باندې نه مصرفو چې هم ځوک به لوم به مسلک پالو ان شاء الله د خدای نه وړي چې دوه کې کار وکړو ان شاء الله اراده مشته چې دوه کې به کار کوو دوه ولا پاره به کار کوو
شیرونه یوازې لیکي او ک نصري لیکنه هم لري
په ادبیاتو کې شیرونه میام لیکلي دي او سره په څنګ کې ټولنیز موضوعاتو باندې ځینې وړې وړې لیکنې د فیسبوک لپاره یا د همداسې نور رسنیو لپاره دغه مې هم کړي دي او په دې وروستیو کې مې کالم لیکنې ته مخه شوې ده یو څه کالم مې رانیولی یو څو برخې مې لیکلي دي همداشان داستاني ادبیاتو باندې یو اثر رانیولی دی غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې نو دغه کارونه کوم او په دغه باندې مصروفه
داستاني ادب داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوي
نه تا کار څه د ناول مې رانیولی دی غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب کې
څومره کار مخکې تللی موضوع یې څه ده
موضوع به اوس نه یم تا اوس نه سنه ده بیا به تاسو ته شخصي کې ولېږم یو څه مصروفیتونه دي کار مې لږ کړی دی چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی فقط وخت یې راکړم او ورته کښېنم نو انشاءالله چې رسېږي نږدې مشنی مکه ان شاء الله چې بشپړول شي.
تصمیم لري چې چاپ کوي دا کتاب مو ځکه شیرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي د یوې ټولګي شیرونه نه دي ظاهرا برابر شوي، نو غواړي چې ناول مو چاپ کړي؟
نه پکل څه د فیسبوک نه بغیر نور مې زړه نه غواړي چې خپل شیر خپل مصر خپل لیکنه د یو ادرس شیر کړم، ځکه زه د خپل شیرونو د خپل لیکنو نیمګړتیا درکول شم، پوهېږم نیمګړتیا لري، نو دا بیا په راتلونکي کې هغه د باقر صاحب خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغېز پرې باسي، نو لیکل کوم، لیکل مې کړي دي، لیکل به وکړم انشاءالله، خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم، نو په خپله خوښه باندې نشر کوم، او که چون ضرور و چا گفتن و بیا بلی لاری نتوشو اگه نشم ویلی خوختل خوخم اخوختل اراده می داده چی تر دیره پوی صبر کوم.
دیر خواه دی مراکی پای تر رسیدلی یو یوازی یوی بلی پختنی تا هم لطفا زواب را کهی بیا با خدای پامانی سر او کو. از ما پختنه داده چی اکثر خلق ما چی لیدلی دی لکتر لگا پا پختو که ما چی لیکوالان لیدلی دوی لندو کسو نپایل کهوی بیادزی ناول تا تاسو لندی کسی لیکلی دی او کراسن مول ناول نپایل کرده؟ پا کنسی
لندو کسو حتی میکرده و دې برخه کې ډېر زیاته پوها لري ماشاءالله، نو هغه سره بیا په دغه لنډ کې سومې لیکلې وي، هغه سره مې شریکولې، ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې، نو هغه نیمګړتیاوونه ما درس اخیستی دی او مستقیمه مې دغه چې یو موضوع پیدا کړې ده ما لې کار ورباندې کوم، که بیا کوم ځای کې بندېدم ملګرو نه مرسته غواړم، دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کې سومې لیکلې، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي، نو دوی کښې باید ډېره خواري وکړم، ملګرو میسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی را سره بشپړ همکاري کوي.
دا لنډې کیسې مو چې لیکلي دا په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار یې وبولئ او چاپ یې کوي؟ د هیواد ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د ازادۍ میلمه په خپرونه کې راسره و. تر بلې مرکې د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه